دوره جدی در آن افزایش یافته است.
په افغانستان کې اووه بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په څپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. په څو شېبو کې زما همکار فرشته سحاک مخته وړي. خو لنډ خبرونه لرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له طبي زده کړو د ښځو د راګرځولو په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړه. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون چهارشنبه ناوخته وویل که دغه بندیز عملي شي نو به په دې هېواد کې د نجونو او ښځو پر حقونو محدودیتونه لا زیات شي. نوموړي زیاته کړه چې دغه بندیز به په ټوله کې په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو پر سیسټم او د دې هېواد پر پرمختګ منفي اغېزې وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان له طالبانو وغوښتل چې پر خپلې دغې پرېکړې له سره غور وکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې د طبي منځنیو زده کړو په ماسو کې پر نجونو د زده کړې بندیز به د دې هېواد پر ټولو وګړو ویجاړوونکی اغېز ولري. ښاغلی بینټ نن پنجشنبه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې هغو راپورونو چې په افغانستان کې ښځې له طبي زده کړو څخه منع شوي خواشینی کړی او زیاتوي دا د روغتیا، زده کړې او کار په برخو کې د ښځو او نجونو حقونه نور هم تر پښو لاندې کوي. بینټ هم د دغه بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. نن د افغانستان په سړو سیمو کې د څلورم نه تر دولسمو ټولګیو د زده کوونکو د کلنۍ ازموینې له وروستۍ ورځې سره سم د شپږمو ټولګیو د نجونو زده کوونکو د زده کړې هم وروستۍ ورځ ده. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شوي بندیز له مخې به په دې هېواد کې په لسګونو زره نجونې زده کوونکي د زده کړو له دوام څخه محرومې شي. د بدخشان ولایت په یوان ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پیښې په پایله کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل نن سهار یو لنډ کروزر موټر د عامو په سیند کې ولوي چې پکې شپږ تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل اسرائیل په غزه کې د فلسطینیانو په نسل وژنې تورن کړ او وویل چې د اسرائیل پوځ په قصدي توګه جنګي جنایتونه کړي دي. د بشري حقونو د نړیوال سازمان په یو 300 مخیز راپور کې استدلال کړی چې د اسرائیل پاوز په غزه کې میشت اوسیدونکو له کړاوونو او ستونزو سره مخ کړي دي. خو د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت دغه تورونه رد کړي دي.
آزادی پتسپوک
در امواج آزادی سلامونه. فرشته ساحه که ما د ازادۍ په څپو کې په دې خبرونه کې مو هرکلی کومه. طالبانو د 2021 کال په اگست کې په افغانستان کې واک ته د بیا رسیدو وروسته د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي نه پورته د زده کړو دروازې وتړلې. د 2022 کال د دسمبر په 24مه د یوې پریکړې له مخې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړو باندې بندیز ولګېده. په ورته وخت کې د روانې وونۍ د دوشنبه په ورځ د دوی د مشر ملا حیبت الله خونزاده لخوا د یو فرمان پر بنسټ په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړل شوې. دا طبي انسټیټیوټونه هغه وروستۍ روزنیزې ادارې وې چې په روغتیایي برخه کې د خزینه او په برخو کې کار کوه او هغوی ته یې زده کړې وړاندې کولې. په دې تړاو ډېر کورني او بهرني غبرګونونه هم څرګند شوي دي. خو یا دا به د افغانو ښځو پر وضعیت اغیز ولري او د طالب چارواکو موخه لدی فرمانونو څخه څه دي؟ د ټول بر سره نن په دې بحث کې واوري. په دې بحث کې را سره قدرمن میلمانه هم شته دي. هر یو د سیاسي چارو شنونکي قاری عیسا محمدي، د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي میرمن شینکی کډوخیل او همدارس د سیاسي چارو شنونکي محترم حاتف مختار صاحب هم را سره په خبرونه کې ده. د خبرونه پر دویمه برخه کې بعد سیاسي چارو شنونکي سمی یوسف زئی او د سیاسي چارو شنونکي خاغلی عیسا قطمر هم را واخلو. بس په پیل کو قدرمنو میلمنو ډیر زیاته مننه چې زمونږ بلنه مو منله او خبرونه کې را سره یاستئ. پیل کو میرمن کډوخیل. نه میرمن کډوخیل، راځي په لومړی برخه کې د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د طالبانو د حکومت د پرله پسې محدودیتونو په وړاندې نړیوالو فشارونو ته تم شو. د دغه فرمانونو د طالبانو مقصد او مراد څه دی؟ چې شاه په شاه دوی فرمانونه صادروي، آیا د دوی دښمنی له ښځو سره ده او کدا د دوی خپلې کړنلارې دي؟
سلامونه او درنوی تاسو ته هم درنګ د پروګرام محترم میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته. د طالبان کله چې دی واک په لاس کې اخیسته ده له مغه ورځ تر ننه پورې زه فکر کوم او راس په تر بل دوی د افغانستان ولسره دښمنی را اخیسته ده. دښمنی په دې باندې هر کړنه چې کوي نه تنها چې د افغانو میرمنو جونو په ژوند باندې مستقیم منفي اغیز لري، د ولس په مجموع کې د ولس په ژوند او په هوسایی باندې تاثیر کوي، اما په حقیقت کې د افغانستان سره دښمنی ده، ځکه چې ولس له وطن نه جلا نه ده کړی چې په یو مملکت کې چې کار نه وي، تعلیم نه وي، راکړه ورکړه نه وي، سرمایه ګذاري نه وي، قوانین نه وي، اساسي قانون موجود نه وي، هغه څوک چې د کار وړتیا لري هغه په دندو دی ګمارل شوي چې داسې یو یو مستقل عدلي او قضایي سیستم موجود نه وي یا معیاري خدمات موجود نه وي او یو نامعلوم سرنوشت دی، معنی چې دا خو د مملکت خو اصلا تباهي او بربادي سره مخ دی، ځکه چې دوی که فکر کوي چې دا دښمني له خو سره کوي، دوی ته دا چا ورته ویلې او مشورې ورکړي وي چې تاسو له دغه زیاتی نه یا تاوتریخوالي نه کار اخلي، په دې شکل باندې تاسو کولی شئ خپل قدرت ته دوام ورکوي یا ولس کنټرول کوي یا الا ملي پاتوم نه مثلا مخاوني سي، دا یو غلطه مشوره ده. هر څومره چې دوی له ولس سره زیاتای وکي د خلکو هغه مشروع حقونه تر خپل لاندې کې و همدارنګه هیڅ نوع خدمات ورته ورنکړه او هیڅ نوع حقوق ورته قایل ده، چې ځکه هر ورځ مکلفیت، هر ورځ مکلفیت، هر ورځ مکلفیت، او په مقابل کې هیڅ نوع حق هغوی ونه لري، دا خود په خود باعث دی کې سي واټن راځي د خلکو او د واکمنانو ترمنځ، او بیا دا ورځ بلرې نه چې په یو دم کې خلک راپورته شي، بیا به هیڅوک مخنه نیول شي. خو راځو په دې باندې چې ورځ تر بلې چې دوی مثلا داسې فرامې لټوي، الله سم دغه نیمه عالی طبي مؤسسات فعال و، لکه په قندهار او په لوی قندهار کې چې دوی ډېر یو پراخه پیسله موجودیت لري، حاکم دي هغه په خاطر هغه ته شروع ده ترلی، او بل اخر یو وخت کې متوجه کیږي یا څو چا بل ورته راپور ورکړی چې بالا باقی افغانستان کې دا اوسم پرانستی دي او بند شوي نه دي، نو مغه و چې دا اوس دغه آخري فرمان هم صادر که چې دا هم بند شي، نو په دې بندېدلو سره واقعا د افغان ولس د صحتمندي او د سلامتي غم نسو سره کمري او کار شي کېږي، د دې مسؤلیت نه ده. خو چې مقصد کله مانه شو فکر کې پدې باندې ولوس څومره چې خوار سي، ذلیل سي، بیچاره سي، مایوس سي، موږ هم ربادي بالا لا لا غوښتنې نه، لا اعتراض انتقاد نه، بلاس وخت او تیر ور باندې حکومت کوي.
بیرته به هم تاسو ته وګرځو میرمنه کډوخیل ورزو. مختار صاحب ته، مختار صاحب تاسو راته کدا وایي چې په دې وروستي څو ورځو کې مونږ د نړیوالو سازمانونو نه د غندیز د دغه فرمان د دوی د غندلو مونږ پیغامونه درلودل او دوی اعتراضونه کړی دي، خو یا دغه نړیوال فشارونه جدي دي او که دغه طالبان جدي نه غني او دا چې طالبان د دغه غبرګونونو پر وړاندې هیڅ پروا نه لري او دوی به توپیر دي؟
سلام تاسو ته، تاسو درنو میلمنو ته، تاسو له طریقه د افغانستان مسلمان ملت ته اجازه راکړئ چې تر ټولو د مخه په دفو کس وکړو چې طالبان د افغانستان منافعو ته یا د افغانستان منافعو ته ژمن نه دي. د طالبانو هر دغسې حرکت چې د نجونو د ښوونځیو تړل، بیا د پوهنتونونو تړل، د طب د برخې محصلین بې سرنوشته کول، د پردو د اجنډاو د موخو یو هدف دی، ځکه افغانان من المجموع د دغې نظام نه هغه توقع چې درلود، متاسفانه چې طالبانو د دغه توقع پر خلاف خپل دریځ او عمل خپل ملت ته ورثابت کړ. له بل اړخه داسې نظامونه چې استبداد وي او استبدادي مایلو نه د استبداد پر محور څرخیږي، زه په دا اندازه باور یم چې هغه به د ملت لخوا له منځه ځي. طالبان اوس هم فرصت لري چې د خپل ملت غږ واوري، متاسفانه چې نړیوال سټیج کې طالبانو سره هم روسان او چینایان ورسره شاته ولاړ دي، ایران همکاری ورسره دی، خو د نجونو د ښوونځي حق د افغانانو حق دی، نه په امریکا تر تړاو لري، نه په بل ملک تړاو لري، دا د انسانانو فطری، انسانی، سیاسی، اخلاقی، اسلامی او بشری حق دی چې باید تعلیم او تحصیل وکړي. فکر کوم چې ملا هیبت الله خون د اسلام د بدنامولو لپاره او نور هم د افغانستان د انزوا لپاره اجنډا او طرحه لري. دا اوس مو واورېدل چې دوی طرحه لري چې شاید نږدې ورځو کې د نن ګورمنټل ارګنایزیشن یا ان جی او هم وتړي. غوره لاره دا ده چې افغانستان ملت باید من المجموع واحد صف ته راټول شي، او دغه واحد صف باید افغانستان منافع تشریکی، او دغه صف باید په نږدې طالب ته چې نور پر داسې مسایلو کار وکړي چې افغانستان نور هم انزوا ته وي. زه فکر کوم پر داسې کارونو او عمل چې عملا واټن د طالبانو او د افغان ملت په منځ کې شتون لري، طالب به د بلې سیاسي او نړیوال انزوا سره مخامخ کړي. خو متاسفانه د طالب الټرنیټیو او بدیل لا تر اوسه داسې یو اپوزیشن منځته نه ده راغلی چې هغه د افغانستان د غوس ملت او اکثریت استازیتوب وکړي.
ډیر زیاته مننه مختار صاحب، بیرته به هم بحث کې تاسو ته راوګرځو. محمدی صاحب ته ورځو. محمدی صاحب، ویل کېږي چې طالبان پر افغان نجونو او ښځو ځکه فشارونه راوړي چې اصلا دوی غواړي په نړیوالې ټولنې فشار راوړي او دوی ځان ته امتیاز ترلاسه کړي، آیا دا حقیقت لري؟
سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د ما په نظر باندې طالبان که غواړي چې په دغه سي پابندوي باندې نړیوال توجه ځان ته راوړي یا په نړیوالو باندې فشار راوړي، دا د دوه انتهایی سادهګي یا په جهالت باندې دلالت کوي. ولی نړیوال هم غواړي چې په طالبانو باندې د ولس لخوا همداسې فشار راسي لکه دوی چې غواړي په نړیوالو باندې. طالب د اسلام په نامه باندې راغلی دا، او د اسلام د دین نه دا خلک سو او غلطه استفاده کوي. په دغه ځای کې د ما په نظر نړیوال یا طالب چې دا کوم پلان لري د افغانستان د ټولنې د تضعیفولو په خاطر باندې د تعلیم دروازې بندوي تر څو افغان ولس په جهالت او په نادانۍ کې وساتي، د موږ ځوانان بې تعلیم او بې سواده پاتې شي، او د جهاد تر عنوان لاندې د خلکو نه د نورو هیوادونو په مقابل کې د جګړې استفاده وشي. دا اوس دو چې پاغه کې کوم تعهد کړی دا د امریکایانو سره په دوحا کې، پاغه کې یو همدا ده چې امریکایان به ورته $30 میلیون د هفتې ورکوي، د دې په مقابل کې به طالبان اسلامي مدرسې جوړوي. دلته سړی حیران پاتې کیږي چې د یو طرف نه نړیوال طالبان ته وایي چې مکتبونه د خویندو په مخ را خلاص کړي، له بل طرف نه ورته پیسې ورکول کیږي چې تاسې مذهبي مدرسې لکه پخوا چې پاکستان کې مرکزیت و، اوس د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 3-10 مدرسې جوړ کړي. دغه مدرسې کې ځوانان تربیه کول او په هغه قسم یې تربیه کول چې د ټکنالوژۍ او د عصري علومو نه بیخي آګاه او خبر نه وي. دغه ځوانان آخر کوم جي ته رسیږي؟ خو طبعاً دو دغه اذهان داسې یو قسم جوړوي چې په آینده کې هم دغه ځوانان زمونږ ستاسو ګاونډي هیوادونه سمت شمال طرف ته چې روسیه ده او چین ته، دې هیوادونو ته خطر وګرځوي. په مدرسو کې چې کله په افراطیت کې دا خلک را لوی سي، بیا د جهاد په نامه باندې د دې خلکو نه ډېره ښه استفاده کیږي. دا خلک بیا انتحار ته هم تیاریږي، انفجار ته هم تیاریږي، او د هر انسان وژنه چې په قرآن کې حرام و ناروا ده، خو د دوی دا ذهنیت داسې جوړ شوی وي چې د انسان د وژنې نه داسې خوند اخلي چې ګواکې دو جهاد کړی. د طالبان یا د طالبانو مشر که دو غواړي چې په دغه سکړونو سره په امریکا باندې یا په غربیانو باندې فشار راوړي او د هغو نه دوی امتیازات واخلي، دوی ته پکار ده چې اول خو د خدای تعالی قرآن عظیم شان ته مخ ور واړوي، د الله پاک دغه فرمان ته چې خدای په قرآن کې فرمایي وما کان للمؤمن ولا مؤمنة، هیڅ مؤمن نارینه او ښځینه دا حق نه لري چې الله او رسول یې پریکړه او فیصله وکړي او دی په هغه کې بیا اختیار ولري. اوس دلته الله او رسول پریکړه دا کړې ده چې علم په نر او په ښځه باندې فرض ده. د اسلام مکمل دین کې دا هر څه مکمل ثابت شوی دی. په قران کې چې کله دی الله رب العزت اوامر راضي او الله خپل احکام بیانوي نو په هغه چې په هغه ځای کې وای یا ایها الذین آمنو، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړې، دلته نر او ښځه دواړه مخاطب دي. د قران ټول احکام دا عام دي د نارینه او ښځینه دپاره. اولین آیت د قرآن هم عام ده چې الله فرمایي اقرا بسم ربک الذی خلق ولولې، یا بل ځای کې خدای تعالی فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یا رسول الله اوایه د خلکو ته هغه کسانو چې علم کړی پوهه لري او هغه کسانو چې علم نه ده کړی دا سره برابرېدای شي؟ هرګز نه. وخت چې خدای تعالی عالم او جاهل نه برابروي نو بیا څنګه د الله په دین کې په قرآن یا په حدیثو کې یو قشر د نارینه و دی دا تعلیم ته اجازه ورکړی سي او بل قشر چې هغه مور ده خور ده هغه میرمن ده هغه د مونږ بچی ده دا بیا څنګه وساتي؟ دا خو د قرآن عظیم شان هغه اعتدال د پښتون لاندې ځي. نو زه طالبانو ته دا غږ ور باندې کوم که تاسو په دې باندې ایمان وي چې والله خیر رازقین خدای تعالی بهترین روزی ورکوونکی ده او تاسو دلته د روزی تمه یا هم تاسو دلته د فشار په توګه باندې دا په غربیانو باندې استفاده کوي نو په حقیقت کې چې تاسو کوم د جهاد چیغې وهي یا د اسلام چیغې وهي دا کاذبانه شعارونه دي او دغه کاذبانه شعارونه خپل ځای ته نه رسیږي. په لحاظه که چېرته مسلمانان یاست او په قرآن او په حدیث باندې ایمان لرئ ورکئ زمونږ خویندو ته د تعلیم حق الله ورکړی تاسو مخه ونیسئ. موږ دا هم نه وایو چې طالب د حق ورته ورکړي، طالب څو ده چې حق ورکړي؟ الله حق ورکړی، رسول ورکړی، نړیوال قانون ورته ورکړی، انسانیت ورته ورکړی. طالب دی فقط معنی نه جوړیږي، طالب دی د دوه مخه نیسي. که چېرته د مونږ خویندې تعلیم ونه کړي، د مونږ خویندې کار ونه کړي، زه خو وایم نظر نورې نړۍ ته، په افغانستان کې خویندو ته د کار زمینه اولیت کې ورکول سی. ولی موږ په افغانستان کې کونډې خویندې لرو، دغه کونډه خور د خپلو یتیم اولادونو بچانو دپاره که حلال او مشروع رزق د ماموریت یا د کار لارې ترلاسه نه کړي نو بیا به کومې لارې دا خلک خدای ناخواسته مخه کوي؟ په دې ځای کې طالبان که سیاسي فکر کوي فشار په غربیانو باندې، په غربیانو باندې هیڅ فشار نه راځي، تباهي او بربادي زموږ د افغانانو کېږي. څه باندې درې کاله اوسو د ښوونځیو دروازې د خویندو په مخ باندې تړل شوي دي. دا درې کاله یو وی عمر ده، درې کاله کې د خلکو د تر اوسه پورې هیڅ اونو شو کولای. نو انداسې به درې کاله به لس کاله تیر سي، لس کاله به شل کاله تیر سي. خو که موږ او تاسو خپل ټولنې ته لاسو سي، موږ ټول افغانان یو، موږ پیګو د افغانستان په ټولنه کې خصوصا د ملایانو په منځ کې، د ملایانو هغه ملایان چې په پاکستان کې تربیه شوي دي، هغه ملایان چې د اکوړي په مدرسې کې د آی اس آی د ماموریت لاندې تربیه شوي، د هغو ذهنیت هم داسې جوړه چې د خویندو د تعلیم او د کار سره دو مخالف دي. تاسې لاړ شئ د نورې نړۍ علما وګورئ، مصر ته لاړ شئ، عربي هیوادونو ته لاړ شئ، هغو دغه حساسیتونه نه لري. خو د موږ افغانستان د ملایان چې د پولې اخوا یې په پا پاکستان، لاهور، کراچۍ دی جوونو کې درس او سبق ویلی ده، هغه دغه ذهنیت لري چې ښځه د په کور کېني. ښځه دوی داسې ذهنیت لري چې یا د کور ده یا د ګور ده. خو که چېرته قرآن ته سر وښکاره کړي او په رښتیا ورباندې مطالعه وکړي او دوی عمق ته ورسیږي، ښځه د نارینه سره اوږه په اوږه باندې ځي. که چېرته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت مبارک ولولي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وفات کې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه وروستو د ده لور بیبي فاطمه الزهرا او د ده نورې مېرمنې خصوصا بیبي عائشه رضی الله عنها، د دوی کورونه د زده کړو مراکز جوړ شوي وو، د ښوونې مراکز جوړ شوي وو. حتی جلیل القدر صحابه کرام دا راتلل او په منځ کې به پرده وه او ډیر سیاسي یا اسلامي مهمو مسائلو پوښتنې به د بی بی عائشه رضی الله عنها نه کوه. دا په دې معنا چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم میرمن مبارکه بی بی عائشه رضی الله عنها د ډیرو صحابه کرامو استاد وه، اغو ته نزده کړی کړی دی، اغو ته احترام قائلو. یعنی تاسو فکر وکړئ لکه ابوبکر، عمر، عثمان، عشره مبشره یا نور جلیل قدر صحابه کرام. نو دغه جی که دا معلومیږي چې ښځه بهترین استاد، بهترین معلمه، بهترین مربی، بهترین خدمتګاره د ټولنې دپاره، د خپل کور دپاره، د خپل لکه څنګه یوه ښځه چې ښه اولادونه تربیه کولی سي، داسې یو ښه هیواد هم تربیه کولی سي. د طالب متاسفانه آخري خبره مې، د طالبانو کړنې د اسلام، د قرآن، د شریعت او د حدیث د انوان لاندې دا ټول غیر اسلامي دي. کاش کې نن په دې منځ کې یو څو طالبان زمونږ په دغه ټولنه کې چې دلته مختار صاحب دا او 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 میرمن شینکی کړو خیر دلته دي، کاش کې طالبانو د خوانه هم یو څو کوي چې دوی کوم استدلال کوي. مونږ خو چې قرآن لولو اقرا پکې راغلي، مونږ خو چې قرآن راغلي هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون دم پکې لوستلي، مونږ خو چې قرآن لولو یا ایها الذین آمنوا لوستلي، یا ایها الناس دا ټول عام احکام دي. طالب نن کوم استدلال لري؟ آیا اساس ملا هیبت خان شتون لري که نه لري؟ دا ملا هیبت خان په کومې خوا روان ده؟ دا چې شهاب الدین دلاور و امیر خان و متقی و سره سراج الدین خلیفه دا ټول وای ورسره مخالف دي، ملا یعقوب هم مخالف ده، خینو دا 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 ملا هیبت خان څوک ده چې دا په دا ټولو باندې زور ده؟ او د یو غره په سر کې چیرته ناسته معلوم نه ده چې انستو که جن ده شتاو کنشتانه او ټولې دروازې تړلې دي. نو په کاداش ده طالبان هوش تراسي، فکر تراسي، اسلام تراسي، در غیر از آن نو دا ولس په مقابل کې راپورته کیږي.
مننه محمدی صاحب، دغه اختلافات او د دوی ترمنځ اختلافات او بیا هم راوګرځو په ډیره بخنه چې تاسو خبره پرې کوم عدالت دغه د اختلافات موضوع ته به هم راشو. مننه محمدی صاحب، رازو پر دغه اختلافات به هم سره خبرې وکو. مېرمن کډوخیل، تاسو ته رازو، آیا د نړیوال ټولنې، امریکا او ورته نورو لویدیځو هیوادونو سره د طالبانو پر حکومت د فشار د پاره داسې نور موارد، نور وسایل هم پاتې دي چې دوی یې د نجونو د زده کړو د بندیز په مخ کې دوی استعمال کړي؟
زه فکر کوم چې بینملي ټولنه شروع نه د دوی سره دوی په کړنو باندې په هغه شدت چې باید مخالف وای مخالفات یې ونه کړلو. کوم زر مخالفات هم که رامنځته شوي، د هغه ټول فشارونه چې هغه دادخواهي چې افغان او میرمن خاصتا وکړه، او په څنګ کې مثلا مدني فعالان یا سیاسي فعالان وکړله، نو دا ملکونه د خپل د ولس د فشار لاندې راغلل او دوی مجبوره دې ته شول چې یوه اندازه عکس العمل وښيي، که دوه پروسه دوباره شروع کړه یا مثلا اعلامیه ورکوي یا قطعنامه د شورای امنیت نه صادروي د دې لپاره چې خپل خلکو ته یو اندازه قناعت ورکړي او هغه فشار د ځان نه کم کړي. که نو دوی کولی شي په ډېر اسانۍ باندې مثلا د مخالفت کړی وای یا فشار راوسته وای، اول تاسو وګورئ چې دوی په اسانۍ باندې سفرونه کوي. دغه دم چې کولی شي په ازبکستان کې کوم واړه ونیسي، مګم نه نیسي، یا مثلا قطر ته راځي، یا مثلا امارات ته ځي، یا سعودي عرب ته ځي، یا پاکستان کې تر اوس پورې کورنۍ میشته دي. او پاکستان جنرالان خود د امریکا په خدمت کې دي، قراردادي جنرالان دي چې پیسې ورته ورکړي، هر کار کوي. یو وخت هم دغه طالبان حکومت سقوط وکړ، په څه رقم په بی عزتۍ باندې مثلا د طالبانو سفیر سره برخورد په اسلام آباد کې کړی، دوی بیا هغه دوی ظلم و ناروا بې معلومه دی په څه شدت باندې کولای شي. یعنی مطلب مې دا ده چې بین المللي ټولنه په هغه شان چې باید دوی فشار وسو نه راولي. بل داسې یو عجیب و غریب رقابت چې په غرب او شرق تر منځ یا سیاسي و یا اقتصادي بلاکونه یا امنیتي بلاک هر نمی چې یادوئ، دا په حالت شکلګیري کې دي. دوی د یو بل د یېرې ده چې ما به د طالبان یو بل لمن ته ونه لویږي، دواړه طرفو ته رشوت ورکوي، مالی رشوتونه غربیان ورکوي او سیاسي رشوتونه شرقیان ورته ورکوي. او شورای امنیت کې د دوه مخالفو چې هغه چین او روس ته او هغه د طالبانو سره باوجود د طالبانو شدیده نگرانی لري، اما د هغه کوم ضدیت یا مخالفت چې له غربیانو سره لري همیشه بیتو کوي هغه پریکړې. نو په همدې خاطر زه فکر کوم چې به مللي ټولنه کومه اشتباه یې سکلې متوجه شوې او شاید په دومره شدت فکر نه کولو، او یم شاید همدغسې پلان شوي، ځکه چې هغه توافقنامه خو همداسې یو شی ده، هېڅ حتی مشروطه نه وای، حتی دغه حقونه د بشر د حقونو خوندیتوب کې ضمانت شوي نه دي. نو په همدې خاطر زه فکر کوم به مللي ټولنه ډېر برلاسه کېدلی شي که وغواړي، اما زه فکر کوم چې دوی لپاره نور مسائل، نور موضوعات چې په نړۍ کې واقع کېږي هغه ته لومړیتوب لري. تر اوسه پورې هم د افغانستان مسله په هغه لیول باندې نه ده، او دوی سره ورځ تېروي تر څو پورې متوجه شي چې دا موضوع څومره جدي ده، بالغه که وغواړي اقدام کولی شي. او دوی قطریان لري، دوی پاکستانیان لري، دوی اماراتیان لري، همدارنګه ازبکستان، په دې ډېرو ملکونو باندې خپل هغه انفلوئنس یا تاثیر گذاری لري چې خپل نفوذ استفاده وکي او دوی ته مشکل جوړ کړي. حتی که په آی سی سی کې دیو غواړي دغه د دوی د مثلا د گرفتاری موضوع ډېر په جدي شکل به پروسس شي. د ډېرې مسایل ته یاسي چې کې مثلا دوی په مقابل کې همدا کیس رسمیت پیدا کړي یا مثلا دا کومکونه څومره مشروط شي یا د دوی هغه سرمایه چې بیرون دي څنګه هغه مثلا کنګال شي. د ډېر مختلف وسیلې دي چې دوی کولی شي هغه د استفاده وکړي. همزه فکر کومه چې دوی نه کوي، یو خود منطقوي رقابتونه دي او بل داسې مثلا کېدای شي د دې تداوم خپل ځینې اهداف چې دوی غواړي د طالبانو په موجودیت کې هغوی ته ورسیږي.
رضیات مننه میرمن کډوخی له بس کې بیا هم تاسو ته راوګرځو. ښاغلی اساق اتمر د سیاسي کارو چارپو هغه هم را سره په خبرونه کې شته. د ښاغلی اتمر تاسو خبرونه ته راغلی په دغه برخه کې کده راته وایي هغه هیوادونه لکه چین، روسیا چې په سرګند توګه دوی او ایران، دغه هیوادونه چې په سرګند توګه دوی افغانستان یې په رسمیت د طالبان حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلې، خو دوی سره ډیپلوماټیک اړیکې لري او دوی غونډه سره نیسي. دوی ته څومره د طالبانو درواک لاندې افغانستان کې بشري حقوقونه په ځانګړي توګه د خزو حقوقونه مهم دي؟ دوی ولې غږ نه پورته کوي؟ دا هیوادونه دي چې دوی هم بشري حقوقونه د پاره کار کوي، خو دوی لا تر اوسه پورې چوب دي په دغه برخه کې.
مننه تاسو ته درنو مېلمنو ته او محترم اوریدونکو ته سلامونه نکيله. چین، روسیا، ایران، هغه هیوادونه که تاسو یاد کړل دوی د طالبان اوسنی نظام سره تګ و راتګ و راشه درشه لري. د دوی طرز فکر د افغانستان د خلکو د بشري حقوقو او د دوی د تعلیم او هغه محدودیتونه چې طالبانو په دوی باندې راوستي، یا هغه قانون یو بالمعروف چې اوس طالبان ایستلی او خلک هره ورځ د دې نه کړیږي، د هغوی طرز فکر دا نه دی چې دوی دغه مواردو ته متوجه اوسي. د هغوی طرز دید، طرز فکر دا دی چې هغوی خپل ګټې او منافع د اوسني د طالبانو د نظام نه غواړي. او هغه یو خو دغه د ترهګري مسله ده چې ترهګري ډلې په افغانستان کې شتون لري او دا کېدای شي په راتلونکي کې د دوی ګټې په خطر کې واچي، د دوی هیوادونو ته تهدید متوجه کړي او ناامني په هغه سیمو کې خور شي. بله مسله د داعش مسله ده. داعش هم د دغه هیوادونو دپاره یو لوی خطر بلل کېږي او داسې ویل کېږي چې داعش د امریکایانو د خوانه تمویلیږي، امکانات دوی ته د امریکایانو د خوانه ورکول کېږي او هدف یې هم همدغه دی چې دغه هیوادونه بې ثباته کړي، جګړه د دغه هیوادونو ته بوزي او نهایتا ټوله سیمه یو بحران ته بوزي. نو د دغه هیوادونو طرز فکر همدا دی چې طالبانو سره دوی هم تعامل لري او خپل ګټې لکه چین اوس په سیمه کې د اقتصادي پروژو یو ډیر مهم او لوی هیواد دی. چین په سیمه کې او د سیمې نه ورهاخوا منځنۍ آسیا کې، په افریقا کې، اروپا کې، په نورو ځایونو کې، عربي هیوادونو کې لوی لوی سرمایه گذاریګانې کړي دي او چین غواړي چې که افغانستان کې د دوی لاس بری، د افغانستان د لارې نه دوی نور هم هغه هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي کوم چې د افغانستان د لارې نه هغوی وصل دي، لکه ایران. اوس که ایران ته متوجه اوسئ، چین راتلونکو شلو کلونو کې ایران کې 400 میلیارده ډالره سرمایه گذاری کوي او دا ضرورت لري چې دغه سرمایه گذاری یا د تیل یا د ګازو خریداري دوی د ایران د افغانستان د لار نه وکړي. او هم دغسې د روسیې نه کوم ګاز چې پاکستان ته ځي، هند ته ځي، دا هم احتمالا د افغانستان د لارې نه تیریږي. نو دا خبرې دي چې دغه هیوادونه مجبور دي چې د طالبانو اوسني نظام سره دوی خپل اړیکې ښه وساتي، تر څو چې هم هغه حرکتونو باندې نظر ولري کوم چې دلته د ترهګري په نوم، د مخدره موادو د قاچاق په نوم، او همدغسې د ترهګري د انتقال یا هغه اورپکې ځینې چې دوی هیوادونه تهدیدوي، د هغه باندې دوی نظر ولري. نو هغوی په دغه بنسټ باندې د اوسني نظام سره، حکومت سره، دوی خپل تعامل ساتلی.
ډیره زیاته مننه غلی یتمر له ستاسو له څرګندونو نه. بیرته هم تاسو ته بحث کې به راوګرځو. ورزو ښاغلی مختار ته، ښاغلی مختار تاسو دا راته ووایئ چې په دغه د دغه فرمانونو په څو ورځې مخکې په همدغه لاړ کې د جرمونو نړیوالې محکمې وروستۍ پریکړه کړې وه چې دوی غواړي د طالبانو د مشرانو د نیولو حکم صادر کړي. آیا په طالبانو باندې دغه فرمان هم اغیزه درلودی شي چې دوی د دغه کله چې دغه پریکړه وشوه د دغه نه بعد د دوی دغه فرمان راغی، نو دا سره څومره اړیکه لري او دا څومره اغیزې کوي شي چې د دغه نړیوالې محکمې دغه پریکړه به څومره د دوی په دغه فرمانو باندې اغیزې وکړي؟
که پهونه کې ځواب درکړم، پر طالب هیڅ اغیزه نه لري. طالب په سیمه کې نه تنها چې دی او نه پیلې متوازن ستراتیژي سیاست په نتیجه کې ونه شو توانیدلی چې توازن او تعامل د قدرتونو په منځ کې برابر کړي. متاسفانه طالبانو د روسانو او د چینایانو او د ایرانیانو د بهرنیو سیاست او افکارو په نتیجه کې د ټول ملت قرباني ته ورکړي. افغانستان که غواړي چې یو بهرنی سیاست ولري، نو بهرنی سیاست د افغانستان باید یو ناپېیلې متوازن ستراتیژیک دی قدرتونو او د قطبونو په منځ کې وي. دا د افغانستان لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن دی. بل اړخه که تاسو آی سی سی ته مراجعه کوئ، آی سی سی په خپل ټول تاریخ کې تر اوسه په داسې یو دوسیه نه ده موافق شوی. که تاسو د بوسنیا څېړنه هلته د مطالعې لاندې کیږدئ او بیا لاړ شئ د دادفور موضوع وګوري، هلته څه ونه شو توانیدلی. دا د طالبانو لپاره یو سیاسي فشار دی چې ګواکې غرب نړۍ ته وشي چې اوس هم د انساني ارزښتونو باورونو پر دفاع ولاړ دی. خو پوښتنه دلته دا دی چې کله هم چې امریکا د یو غلط استراتیژۍ په نتیجه کې افغانستان اشغال کړ او د یو غلط بې ځایه بې معنا استراتیژۍ په نتیجه کې غیر مسؤلانه افغانستان پرېښود، که اوس د نجونو ښوونځی او پوهنتونونه تړلي، یو مسؤلیت یې بېرته د اروپا او د امریکا ته ګرځي. له بل اړخه طالب لپاره ضرورت دا دی چې یو ځل د افغانستان منافعو ته مراجعه وکړي. که نن موږ د ښوونځیو دروازې تړو، هدف همغه دی چې دېرش کاله مخکې زموږ یو ګاونډی ویلي وو چې موږ داسې یو افغانستان غواړو چې مکتبونه دې پکې نه وي، داسې یو افغانستان غواړو چې منافع دې پکې نه وي، داسې یو افغانستان غواړو چې د هغه بهرنی سیاست په نړیوال کچه زموږ تر اثر لاندې وي. طالب نه مو غوښتنه دا دی، طالب نه مو یو ځل بیا غوښتنه کوو که چیرې سبا هم امریکا بیا پر افغانستان اشغال کوي او دلته امریکایان راځي، مسؤلیت بیرته طالب ته ګرځي. که چیرې دلته یو بل جګړه منځته راځي، مسؤلیت طالب ته ګرځي. طالب ونشو توانیدلی د یو بین الافغاني ملي او ستره لویه جرګه په نتیجه کې خپل مشروعیت د افغانستان د ملت نه واخلي. له بل اړخه طالبانو د افغانستان د تاریخ سره هغه ستره جنایت او خیانت کړی چې کله تاسو د یو ملت ښوونځی او پوهنتونونه تړئ، پرته له دنه چې دلایل وړاندې کړئ، د خدای او د قرآن د امر په مخالفت کې درېږئ، ستاسو جهاد هم تر پوښتنې لاندې راځي. که آی سی سی رښتیا هم د طالبانو مشران نیسي او دا یو سیاسي فشار نه وي، تر ټولو د مخه طالبانو ته ضرورت دا دی چې پر طالبان دی خپل سیاسي فشارات دي فشار دي دي په سفرونو ولګي دي پاسپورټونه دي ځکه کی هغه ملکونه چې دی آی سی سی عضویت لري د طالبانو سفر دی په قطع کړی خو متاسفانه تر کوم ځای پرې چې زه معلومات لرم او تجربه لرم او دی آی سی سی دغه تاریخ ملتلی دی او فشار دی او دغه فشار به موقتی وي طالب هیڅ فشار لپاره ځان نه تسلیموي طالب غواړي دلته داسې یو نظام ولري چې د دوی د ارزښتونو او روایتونو سره سم نظام وي له بل اړخه که موږ خپل اطراف و اکنافو ته ګورو دې ته متوجه شو یو چې دلته قدرتونه یو حالت بل قدرت منځته راځي بل قطبونه منځته چین ځانته یو ځواک دی روسان ځانته یو ځواک دی فکر کوم چې په دغه ستره نړیوال کشمکش او لوبه کې افغانستان به د چینایانو او د روسانو او د ایرانیانو د استخباراتي اطلاعاتي د لوبو مرکز وګرځي چې په دغه نتیجه کې ګټه به د افغانستان د ملت لپاره نه وي د افغانستان طالب د افغانستان زوی دی او په افغانانو باندې زړه سوځي بلا قید او شرط ملي جرګې ته لاړ شي بلا قید او شرط هر څومره زر کول شي د انجنونو شوانځي د خلاص بلا قید او شرط هغه خلکو ته د وخت نه ورکوي چې نه افغانستان مني نه د افغانستان تاریخ مني نه د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا مني بلکې هغه خلکو ته طالبان مشروعیت ورکي طالبان تبر په خپل شنه په خر وهي نو د افغانستان د ملت نه مغشتنه دادی او د هغو طالبانو نه مغشتنه دادی چې دوی په صف کې دي د دغه امیر اطاعت پر تاسو واجب نه دی د دغه امیر په مقابل کې تاسو پاسون حق دی ځکه دغه امیر د پردیو اجنډا او د استخبارات او اهداف په افغانستان کې پلي کوي هر هغه
ډیره مننه
کاغلی او
خاغلی مختار بیا هم تاسو ته راګرځو په دغه برخه به بیا هم خبرې وکړو په ډیره بخنه چې خبرې مقطعه کوم دغلته دا چې د دوی امیر څوک دی او څنګه فرمانونه صادروي په دغه به هم سره بحث وکړو خبرې به وکړو وس خاغلی یوسفزای هم را سره په خبرونه کې دی خاغلی یوسفزای په دغه تړاو دغه فرمانونو تر شا د گاونډیو هیوادونو څومره لاس دی آیا دغه خپل یو کس چې خپل مشهور دی او د ټولنې مخته ناراضي تر اوسه پورې چالیدلې نه دی دغه شخص فرمانونه صادروي او دغه په مقابل کې نو ټول خاموش دي آیا دا شخص موجود شتون لري او یاد کې د نور خواو لاس ده او یا نور خلک دي چې دغه فرمانونه صادروي او د نور خواو نه د فرمانونه راځي
مننه د شخص په وجود او موجودګي کې خو څه شک نشته ده او کو ګوري طالبانو ټول مشران هم دغه سوي داسې نه دي چې یو دي کوم ستر سیاسي فامیل سره تعلق ولري یا د ډیر زیات مشهور وي خو هم دغه مدرسو خلک وي عاجز خلک یو ناصافه قدرت ته ورسېدو څوک په کیمران شول څوک په وزیران شول څوک په دارالفتاو د ستر محکمې رئیسان شول او دا داسې نه دي چې داسې سیاسي فامیلونو سره تعلق ولري یا ډیر مشهور خلک تیر شوی ولنه دی عمل یو څه بیک گراوند او مشکل وی بل خصوص دانه وی طالبان چراغ لیدي په دې کې ډیر خلک څوک نه پیژني
خغل یوسف زای په ډیر بخنه سره دغه شخص چې شتون یې ستاده پټولنه کې نو ول دی یو امیر پتوګه هر هیوات ځانته میکانیزم لري د هر هیوات حاکم ک په اسلامي شریعت کې هم ځانته یو چوکاټ شته یو میکانیزم شته د کله چې یو حاکم یې په یو ټولنه کې هغه باید ټولنه ته معلوم وي هغه کاسه د هغه کاسه کړنلارې قانون او هر څه تر وسه درې کال کېږي دغه حکومت نه حاکم معلوم ده نه خلکو لیدلې دی صرف غږ دی چې پورته کیږي فرمانونه دي چې صادریږي نور د یو مشهور شخص په توګه دغه پیژندل کیږي
د موضوع ته چرشو فرمانونه خو معلوم دي طرز حکومت معلوم ده امارات په نوم باندې دوی داوا کوي چې په هیڅ نړۍ کې د دوی په اصطلاح د دوی په فکر دا ډول اسلامي حکومت نشته دا موضوعات زه فکر کوم چې بنیادی موضوعات نه دي چې هغه مجهول شخصیت ته ودا ده دا شخصیت مهم ده چې څه کول غواړي افغانان غواړي چې د د پالیسیانې د خلکو د غوښتنو مطابق وي، د نړیوال ټولنې د افغانستان د مسلمانو خلکو د مسلمانو میرمنو هغه غوښتنې پکې تمثیل شي. نور دا مهم نه ده چې دا شخصیت څوک ده، اوس خو لکه حقیقت ده چې اوس بکنه حقیقت ده. تاسو دا خبرې وکړي چې دا ډول مشورې کېدای شي، زه فکر کوم چې حتی هغه د افغانستان چې ډېر ستر دښمن وي هغه به هم دا ډول مشوره طالب ته ورنه کړي چې د خپل ولادت 50% میرمنې په کور کې نه واپ دی، ورستو کې چې کومه فیصله کړې ده چې د تعلیمي مراکزونه هغه میرمنې چې دی صحت په برخه کار کوي، ته تاسې پریکړه ده چې حتی د طالبانو خپل مشرانو چې په تیرو ازینی مشران په تیرو درې کالو کې باید چې کله خپل موقف څرګندولو ترسو دا وښيي چې باید جنکو مکاتب وي، درسته انجینري ښځې ته به ضرورت نه وي، پیلوټې ښځې ته به ضرورت نه وي، هغوی به دا موقف ورکوو چې اقلا د صحت په شعبه کې خو موږ میرمنو ته ضرورت لرو، زموږ میرمنې باید د میرمنو په لاس باندې هغوی ته صحت ورسیږي. نو دا ډول پریکړې چې اوس کېږي واقعا دا په دې معنی لري چې دلته د دې ملت سره یو ډېر ستر داسې لوبه روانه ده چې هیڅوک نه پوهیږي چې دوی اخر څه غواړي. خپل د طالبانو مشرانو د تیرو درې کالو کې چې په نرمه لهجه به یې خپل موقف وړاندې کولو چې خپل امیر په دې قانی کې چې باید دا خو یو ضرورت ده او د میرمنو د طب برخه دا یو وحشت ضرورت ده او د محرم او د پردې پورې مربوط یو برخه ده، خو هغه باندې هم اوس دوی پوخه کې خود له خپلې طالبانو مشر. نو زه فکر کوم چې طالبانو مشر غواړي چې دا هیواد په داسې یو لار روان کړي چې حتی خپل طالبان هم پکې خوشاله نه دي، ملت پکې خپل ځای نه ګوري. ورځ په ورځ د ملت او د امارات کابل د حکومت او د کندهار ترمنځ فاصله زیاتیږي، د ملت او د خلکو ترمنځ د حکومت ترمنځ فاصله زیاتیږي. خلک ډیر نړۍ حیران دي چې دا په دنیا کې داسې یو هیواد او قوم او ملت هم شته چې هغوی په خپلو نجونو باندې د جامع په 50% میرمنو باندې دا ډول قیودات لګولي دي. یعنی افغانان لپاره ما وویل چې ضرورت دا ده چې دوی مسایل باید حل شي، هغوی نور په دې نه ګرځي چې احمد دی بچاوي محمود دی بچاوي، هغوی به چې فضل ته امن وي یو څه د خلکو د ارادې تمثیل شي. یعنی زه دا فکر کوم چې چین به هم حتی دا مشوره ورنکي، پاکستان به هم دا مشوره ورنکي، حتی اسرائیل چې د دنیا خلک فکر کوي چې مسلمانانو سره یعنی مسلمانانو
سره ښاغلی یوسف زاینو د دوی دغه پریکړو دغه فرمانونو تر شا د دوی اصلي اهداف څه دي، د دوی اصلي موخې څه دي؟ که دوی د اسلامي شریعت نه وي، مخکې هم میلمنو قاری صاحب محمدي هم دغه تشریح کړ د اسلامي لحاظ نه د قران شریف پایتون هغه استدلال وکړ، دوی کومه توجیه هم ورته نه لري چې تر پردې تر مخې راشي او دوی توجیه کوي چې مونږ دغه فرمان دغه حکم صادرو دغه دلیل له مخې د هغه نه هم. نو آیا د یو امیر د یو حاکم د پاره یو په اسلامي شریعت کې یو میکانیزم موجود لري نه لري چې کله دا فرمان صادروي باید د یو میکانیزم د یو چوکاټ لمخې صادر کی؟
نه پوهېږم میکانیزم به زه دلته څنګه پکې جای کما، خو مطلب دا ده چې هغه نړیوال اصول، هغه اسلامي فقه اصول او د اسلامي شریعت اصول او د حدیث او د قران اصول هغه د اجازه ورکوي او د ټول نړۍ مسلمانان دی تر مونږ خطا کوادار مسلمانان دی غوی دی اجازه ورکوي. متاسفانه شیخ صاحب دا سی فکر کوي چې نړۍ ما سره دمر حکومت پر رسمیت نه پیژني په عکس العمل کې دی د پاره چې غوی ډیسټرب کما یا غوی په قهر کما زه یا داسې عمل اجرا کومه. لکه په یو کور کې چې فوکس وي چې هغه یو ښه خوشاله کورنۍ یو یو کس پکې داسې فکر او دماغ والا پیدا شي چې هره ورځ خپل کور ته مشکل راوړي، د کور خوشحالي په خفګان بدلوي. نو اوس هم افغانان هم د افغانان او بالخصوص د طالبانو حکومت دغه یو ډول حالت سره مخ ده. د طالبانو حکومت دننه اکثریت دغه پریکړو خلاف دي او دغه پریکړې نه غواړي، خدا چې بے وسه دي، لکه څنګه چې ملت بے وسه ده دوی هم بے وسه دي. او د شیخ صاحب باغه دا فکر کوي چې بس ما هر امر چې دغه اخیری امر ده او زه یو ډول فکر وکړ کله کله انسان سره پیدا شي چې دنیا بهترین انسان زه ما په هر کار زه پوه یم او عقل کامل او عقل کل زه یم. نو تاسو یو حالت کې بیا هغه دا ډول پریکړې کوي. نور زه فکر کوم چې د انسانانو په نړۍ کې د انسانانو په تاریخ کې دا ډول پریکړې ډېرې کمې شوې دي چې میرمنې حتی د هغه حقوقو نه چې د میرمنو لپاره ضروري دي. او د طالبانو استدلال د ځینو مشرانو دا و چې شیخ صاحب په دې قانع کولو چې دا خو میرمنو ضرورت ده هغه هم بند کړو، یعنی زه حیران یم چې دا ډول پریکړه چې کیږي د دې تر شا پرته د افغانستان د یو تباهي او بربادي او دا اوس دریو کالو کې په منوي لحاظ افغانستان ډیر وروسته پاتې ده، خلک د امداد فرار کوي، اقتصاد نشته ده، او متاسفانه داسې یو دیکتاتوري نظام ده چې هیڅوک حتی د هیواد صدر اعظم او نور وزیران خپل غږ نشي پورته کولای. نو په داسې حالت کې ورځ په ورځ د ملت نفس تنګیږي، یعنی هغوی د خفګان حالت ده. درسته افغانان د سترو جګړو نه ستړي شوي دي، دې وخت کې دوی غواړي چې طالبان اصلاح شي، دا نه غواړي چې بیا د جګړې پیل شي، خو ملت هم بالاخره د دغه د اصلاح په ځای باندې نورو لارو ته تلای شي، چې متاسفانه بیا به بیا دلته یو مسلمانانو ترمنځ جګړې وي،
کور ودان کاغلی یوسف زای بیرته به هم بس کې تاسو ته راوګرځو. میرمن کډوخیل، څنګه چې کاغلی یوسف زی هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې طالبان پر خپلو منځو کې هم سره په ځینو مواردو کې خصوصا د نجونو پر زده کړو دوی هم اختلاف لري، ځینې کسان شته دي چې دغه فرمانونو پر وړاندې دوی غواړي ودرېږي، خو ولې دوی په څرګنده توګه غږ نه باسي؟ ولې دوی د افغانستان د چارواکو د خلکو د پاره دوی غږ نه پورته کوي، په څرګند نه ښکار کوي او دغه فرمانونو په مخ کې نه دریږي؟
باید دوی جواب وای، ځکه چې خصوصا هغه چا چې مثلا په دوهې کې ویل چې ښځې به تر دکتورا پورې هم د زده کړو حق لري کنه، یا مثلا ځینې وخت دوی خپل اعتراض کوي اما بیرته داسې یو بیان ورکوي او دومره د اطاعت او د بیعت خبرې کوي چې په حقیقت کې دوی بالاخره مغه یو کس ته تابع دي، مغه یو کس مهمه ده. یوسفزای صاحب هم وایي چې مثلا د یو کس مثلا کالج په کورنۍ کې فکر وکړي چې دا ښه پوهېږي، دوی پوهېږي دا افغانستان خو د چا شخصي ملکیت نه دی، او یا دا ولس د چا شخصي ملکیت نه دی چې څه رقم بدبختۍ سره مخ کې مغه رقم کولی شي. دا خو یو مسؤلیت دی، دا خو یو جواب ورکول دی دلته د افغانستان ثبات، د افغانستان پرمختګ، د افغانستان وسلول دنیا سره، د افغانستان د خلکو هوسایي آرامش ټول مسایل مهم دي، او نن څه هر شی کېږي په تعلیم باندې کېږي. زه په دې کې موافقه نه یم ستاسو چې پاکستان باندې مشهور دا پاکستان دی چې همدغه بدبختي په افغانستان باندې راوسته ده، همدغه به ملي ټولنه غربیان دي چې خپل اهداف لپاره پاکستان جنرالان سره قرارداد کوي، او هغه به دغه وخت کې چې بس افغان ته دین په مفکوره سمبال کوي، او بس مغدین د دې وزن ځانم په وځي او ما سي ثابت کړ چې موږ کوي، ځکه چې موږ دین خبره نه، ځکه چې موږ ته په مدارس کې غلط تدریس شوی دی، اته موږ غلط خبرې کوي. اق واقع اسلام او اسلام کله هم ان په اسلام کې راغله چې یو انسان ژوند وشغل لکه ټول انسانیت دې شغورلې، او یو انسان د کومل کله کټور انسانیت ته چوجالې وي. ان موږ هغه د په غلط روایت باندې په قران نور ورته مهمه نه ده، فقط هغه چې کوم چا چې کوم یو خبره کړي وي، هغه چې خپل رقم دې مریض افکار خوند مې یا غلط ده یا بے اعتبار ده یا ضعیف روایتي، موږ ورته مهمه دي. اما هغه اقرار ورته مهمه نه ده چې اولین پیام د مسلمانانو ته راغی، ولول دخل وسط احکام چې څنګه محمدی صاحب وویل عام دي عمومي دي، نه روخزل لپاره دواړه، او په اسلام کې برتري په اساس جنسیت نه ده چې در برتر ووسیږي د خزل لپاره، بلکې خزل ځانګړي حقونه لري چې هغه نارینه حتی نه لري. نو دې خاطر از فکر کوم په دې کې هم دغه منطقه استخبارات اته غربیان کله چې د روس په وړاندې اسامه بن لادن هم تر دې جوړه د روس په وړاندې وجنګیږي، اما کله چې خپل اهداف ته ورسې بیا یو په تور روس بدلېږي. همدارنګه د افغانانو ژوند مهمه نه ده، په میلیون ها عمره شو د شوروي په مقابل کې، او همدارنګه د غربیان د ناتو موجودیت په افغانستان کې، په اخر کې ورځ کې موږ قربان یو، همدغه مدرسې چې په پاکستان کې جوړې شوې، همدغه سمیع الحق او نه پیغام مولانا فضل الرحمن، مولانا فضل الرحمن خپل ویل چې تر 15000 جنگیاله موږ افغانستان ته لګلو، ولې دې لګلو؟ اته په پنجاب کې مریم نواز هغه کېږي چیف منسټر کېږي، خو په افغانستان کې وخت جلکې ووم صفته نشي تللی. دا ټول استخباراتي لوبه ده، دغه ټول سیاسي فشار ده، ټول هم دغه تطمیع کول دي، ټول هم دغه بینالمللي برنامه دي چې په یو مظلوم ملس باندې تطبیقیږي او خاص اول قرباني دي. ځکه چې نیمایي نفوس چې حل شو دا نیمایي نفوس خپل خود په خوده فشار لاندې راځي یا پر اټلونکو کې به د دې رقم انسانان بلیږي که مور بې سواده پاتې شي هم یو ستر جنجال ده او که افراطي تربیه شي هم بل ستونزه او جنجال ده. د دې قرباني اول قرباني خو په افغانان بیا منطقه او فرا منطقه دی مطمئنه نه اوسي غربیان خوشاله نه وي چې دا په منطقه کې به اور بلیږي خو دوی به په امن کې نن ټکنالوژي له برکته به ستا کوربه هم بربادي خواته روان وي. نو دا ټول ستونزې دي چې مثلا د فرانسانو سره لاس پر
مننه مېرمن کړو خیل
او منطقه او بایملټول فقط زمونږ سلبي دي او کله کله ځینې د دروغو هم دردي موږ سره کوي.
مننه خبرونه کې وخت ډیر کم پاتې دی. ډیره زیاته مننه مېرمن کډوخیل. اغلی اتمار، آیا په افغانستان کې دغه د ښځو د نجونو لخوا اعتراضونه او د دې ترڅنګ د مدني ټولنو د نړیوالو لخوا د غندنې پیغامونه دا به بسنه وکړي د دغه فرمانونو د درولو دپاره او بیرته د زده کړو د دروازو د خلاصولو دپاره، او یا داسې نور څه باید وشي چې د افغانستان دغه وضعیت نه، د دغه بحراني وضعیت نه راووزي؟
پاسیبلی دل چه دوها که هم زین افغانان دا خبره که ولا چه طالبان اگه طالبان ندی، ایکن کلا چه طالبان وقت دو رسیدل تاسیبلی دل چه دا غنه بطر شوی او ترده دری کال پوریم خلق هم دا چی خواهی چه طالبان سمیگی، طالبان خلق سرمینه لری، طالبان دنجونو د مکتبونو دروازه خلاصیږي، همیشه ما دا خبرې کېدلې. نن مونږه هغه آخري میخ هم دنجونو د زده کړو پر تابوت باندې ووهل، او اوس مونږ پوهیږو چې نه، خبره بل رقم دی. خبره دا نه دی هغه کسان چې د طالبانو دپاره سپیناوی کوو، هغه کسان چې د طالبانو دپاره رابیګري کوو، اوس راځي چې د خلکو ځواب دې ووایي چې دوی دغه درې نیم کاله تم دې نوم باندې طالبانو ته زمینه د دغه ظلم، د دغه بربریت، د دغه ستم اجازه ورکړی. بل خبره دا ده، زه یوسفزی صاحب ته وایم، افغانستان څلوېښت میلیونه نفوس لري، څلوېښت میلیونه د دوی بندگان نه دي. بالاخره هغه صبر او حوصله سرته راځي. منګه په خپل تاریخ کې، په درې سوه کلن تاریخ کې، دغه هر نظامونه چې ګورو چې په زورو، په ټوپکو، په برچه راغلي دي، هغه ساقط شوي دي، له منځه تللي. د نظام ستنې ولس ده. که ولس تاسو سره ونه درېږي، نظام د دوه شپو خبره ده. او دا خبره چې اوس هر څه چې موږ غواړو وکړو درسته ده، چې دوی د یو لوی پروژې، دغه استبدادي استعماري امپریالیستي پروژې یو برخه دي، لیکن کله چې د هغه امپریالیستي او استعماري قدرتونو اهداف سرته ورسیږي، بیا دوی د باطلدانۍ کاغذ دي. یعنی تاسو په دې باندې یقین وکئ. او بل حکومتونه د خلکو خدمتګاری، حکومت باید د حکومت رهبری د خلکو دپاره د یو خدمتګار حیثیت ولري، د خلک حاجت دې پوره کړي. خدای په قرآن شریف کې حکم کړی، دا حکم دی چې ای امیر، ای سلطان، زه تا ته وایم چې تاسې د خپل د ولس د حاجتمندانو حاجت پوره کړئ. تاسې برعلاوه د دې نه چې د هغوی حاجت نه پوره کوئ، د هغوی حق خوري، د تعلیم حق چې شرعي حق دی تاسو هغه قربان کړی، د تقاعد حق چې د مامور د ټول ژوند د پنځوس کالو د څلوېښت کالو حق دی هغه ورته نه ورکوئ، د معلول حق چې هغه د همدې وطن دپاره خپل لاس، خپل خپه، خپل غوږ، خپل سترګه د لاسه ورکړی، تاسو د هغه حق نه ورکوئ. نو تاسو څه رقم مسلمانان یاستئ؟ غیر د دې نه چې تاسو د یو پروژې دپاره کار وکئ، او هغه پروژه معلوم دی چې په پاکستان کې دغه د پاکستان اوسني حالات هم علت همدغه پروژې دي چې پاکستانیانو په خپل ژوند باندې فکر ونه کړ، په خپل ولس زړه ونه خوږاوه، دوی لاړل د جنرالانو خبرې ته او د هغه تروریستي پروژو شبکو ته چې نن پاکستان هغه ګوري په خپل سترګو. د اوسنۍ د طالبانو د حکومت هدف همدا دی چې دلته مدرسې جوړې کړي، څلوېښت پنځه څلوېښت زره مدرسې جوړې کړي او د هغه مدرسې هلکان او هغه علم باندې چې دوی ورته طالب وایي او هغه انتحاري و انفجاري و تروریستي کارونه وکړي په هغه سنبالي. دا د یو لوی پروژې یوه برخه دی. خلک دې ځان په دې باندې پوه کړي. زه اولس باندې خط کوم چې تاسو اوس هغه مرحله رسېدلی چې واقعیتونه باید وپوهېږي. په واقعیتونو باندې که تاسو واقعیتونو باندې پوه نه شئ، موږ به شل دېرش نور کلونه هم همدغه حالت کې تېرو. نو
مننه غلی اعتمار، د سرګندونو نام د خبرونه وخت ډیر کم پاتې دی، په بخنه سره چې خبرې مې ستاسو قطع کړي. ورزو خاغلی مختار ته په د خبرونه په ورسته شیبه کې کلند راته وایي د دغه سي حکومت چې په فرمان په سر صادروي او خلک ناراض دي، د ټولنې نیمایي برخه فلج ده او د فلجېدو په مخ روانه ده. دغه سي حکومتونه به تر څومره دوام وکړي؟ دغه د دوی حکومت به څومره دوام وکړي او د دوی ترمنځ دغه منځنی اختلافات به نور څومره زیات شي؟ مېرمن کډوخیل، که تاسو دغه پوښتنه ته ځواب راکړئ، ځکه چې فکر کوم ښاغلی مختار نشته، دا یې مهرباني.
ښه، معلم دا مربوط دې ده چې څومره به ملي ټولنې دوی ته حوصله کوي، همدارنګه افغان ولس دې دومره د ظلم او زیاتي څومره نور برداشت کولی شي. زه فکر کوم هر شی یو حد لري او هر شی چې خپل حد لري شو بالاخره دغه حوصله له برېزه کېږي او خلک مجبور یو پاڅون لپاره یو مقاومت لپاره، هغه وخت بیا دوی ته ډېره سخت تمامه شي. خو یو بله لارې هم شته، دې مربوط دا چې خپله هغه څوک چې دعوا کوي چې مخالف دغه حرکتونه یا دغه فرامینو دي یا دغه سختګیری، او ځکه چې موږ پیږو چې دوی خپل د بقا او د قدرت په خاطر دا کوي، نو دوی باید لاس په کار شي او د دغه فرامینو مخه ونیسي. که دوی د دې مخه ونیسي، زه فکر کوم دا به یو مثبت اقدام له داخل نه به ډېر اسانتره وي او د دوی اما دوی په قدرت کې پاتې شي، اما ولس پر راځي او بالاخره ولس ته د ګډون او د مشارکت او د خبرو کولو وخت به ورکړی شي او هل څه به اسانه شي. غیر دغه نه فکر کوم چې حتمت ناورین سخت شي، موږ عمره پایله به ډېر سختې وي، زر یا وروسته به دا تغییر به راځي.
ډېره زیاته مننه اغلې کډوخیل. د خبرونې وخت مونږ ته ډیر کم د اجازه نه راکوي چې نور بحث وکړو، فقط په ورستۍ او شیبو کې هغه اتمره په ورستۍ سرګندونې مول راته لاند وکړه. دغه صحي سازمانونه د روغتیا په برخه کې نړیوال سازمانونه ورستر بل شمیرې ورقام د افغانستان په اړه دوی خبروي. آیا دغه شمیرونه اخوا به دوی نور څه کار وکړي، ځکه د افغانستان صحي برخه د فلجېدو په حال کې ده، یا دوی خپل غبرګون خپل
ګواخ دوی روخانه کړي؟ اوه تر دې حده پورې چې یو اعلامیه ورکړي امکان لري مرستې خپل ودرئ، لیکن دا موږ پورې موږ ولې دغسې یو حاکم ظالم نظام ته سر ښکته کړو چې هغه په خپل بچیانو باندې په خپل لورګانو باندې هغه رحم نه کوي؟ تاسو اوس په دې باندې فکر وکړئ چې یو سل شپېته خصوصي انسټیټیوټونه چې هغه کې دغه جنیکیان درس و سبق ویل دا بند شوي دي، په دې کې دولس زره قابله وي، په دې کې نهه زره نرسانې ټریننګ کېدي، په دې کې شپږ سوه فیزیوتراپیستان وو، په دې کې څلور سوه پنځوس انستیزیست وو، په دې کې زر تنه پروتست ډاکټر د غاښونو. نو دا ټول مجموعه که تاسو حساب کړئ تر پنځه دېرش زره پورې رسیږي. دا نو د تاریخ یو ډېر لوی ظلم دی چې په دې وطن باندې چې په خپل اولاد باندې موږ کوو. نو نظام خو دومره ظالم نه وي چې خپل اولاد باندې د تعلیم هغه تعلیم چې د دې ښځه د دې لور بیا لاړ شي نارینه ته، او نارینه د دې د ښځې د اولاد د زیږیدلو عملیات نارینه و کی آیا دا زمون تاریخی شرم نه ده؟ منګه د دې د زیات او شرمیږو یعنی دغه نظام بیا د اطاعت وړ ده زما غږ په ولس باندې ده.
ډیر زیاته مننه د قدرمنو میلمنو نه ډیر زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره غډون وکه باسي را سره وکه. تاسو د ازادي رادیو نه د ازادي په صفو کې خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدل مننه چې تر دې د مر سره وي تر بلیونی مخدای ملشه.